السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګ ماڼۍ کې د لوړپوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې وینا وکړه هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون په اړه باندې ځینې ملاحظات درلودل له هغې ډلې وویل چې د دغه تړون له لاسلیک راهیسې شاوخوا لسو زرو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دا مو د سر موضوع ده نورې رپورټونه او موضوعګانې هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
ولسمشر غنی وایي د 15,000 طالب بندیانو له خوشې کېدو سره به په یوه اونۍ کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 400,000 زیات افغانان له ایران څخه راستنې سوي دي په پاکستان کې 15 پوځیان وژل سوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د 15,000 طالب بندیانو له خوشې کېدو سره به په یوه اونۍ کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي ولسمشر غنی دا خبره نن په کابل کې د سام په هغه غونډه کې وکړه چې کابل کوربه دی او د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ونډه لري
د افغانستان اسلامي جمهوریت په نږدې وخت کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کولو پروسه بشپړ کړي چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادلې په چوکاټ کې ده په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یوه اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز ته راسره کښېني او هلته هر څومره ژر چې کېږي په یوه دایمي او جامع اوربند سلاسي ولسمشر غنی ویل چې افغانان سوله او پخلاینه غواړي خو د ولسمشر غنی په خبره طالبانو د افغانانو او حکومت پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړی دی چارواکي وایي حکومت تر اوسه شاوخوا 4,400 طالبانیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه تر 1,800 زیات بندیان خوشي کړي دي خو حکومت د څه کم 600 طالبانیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښوولی او ویلي دي چې جرمي دوسیې لري د بندیانو په تبادله کې اختلافات د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ځنډ سبب سوي دي تفصیل وروسته د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 400,000 زیات افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانې سوي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دا خبره نن سیشن به په خپل راپور کې کړې ده د دغه سازمان په حواله ایران په وروستیو اونیو کې د افغانانو اخراج خورا زیات کړی د راپور په حواله د افغانانو د دغه شمیر اخراج دقیق علت لا معلوم نه دی ایران چې کورونا وایرس سخت ځپلی د خپل هغې اقتصاد د احیا هڅه کوي چې له وړاندې د اقتصادي بندیزونو له کبله ځپل سوی د ایران ولسمشر حسن روحاني په وروستیو کې ویلي چې ښایي د ایران 25 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته وي د بدخشان چارواکي وایي کیران منجان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیت تصفیه سوه د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویاند ثناءالله روحاني رسنیو ته په یوه لیږلي صوتي پیغام کې ویلي د ولسوالۍ د تصفیه په عملیاتو کې 9 وسلوالو طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي
تمام ساحات کې وجه مخالفین مسله دولت
ټولې هغه ساحې چې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي اوس دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده کیران منجان ولسوالۍ چې د بدخشان د لاجورد دکان په کې دی تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس سوي ده پاکستان د دغه هیواد په شمال ویدیس کې د خپلو 15 کمانډو پوځیانو او 2 افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ د خیبر پښتونخوا د پولیسو ویان امتیاز خان نن سیشن به ویل چې نن سهار وسلواله نشته هغه وخت پیل سو چې د ټوریزم ضد ډیپارټمنټ کمانډو پوځیان د خیبر پښتونخوا په چلاس سیمه کې پر یوه کور چاپه ووهله دغه سیمه د پېښور د شمال په 460 کیلومتري کې پرته ده د امتیاز خان په خبره د 2 افراطي وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ یو اندازه وسلې او مهمات هم له دغه کور ترلاسه سی وی دی دینو کسانو ادعا کړی چې یو وجل سوی کس د پانتون محصول وو تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کور کې کومې افراطي ډلې دخیلې وي خو په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان فعال دی د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د $1 تریلیون په اندازه د کورونا وایرس په تړاو د مرستو یوه نوې بسته وړاندیز کړه د مرستو دغه نوې بسته به له امریکایانو سره مرسته کوي چې د کورونا وبا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي دي په مشرانو جرګه کې د اکثریت جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د مرستې وړاندې سوې بسته یو مناسب او په نشه سوی پلان وباله جمهوریت غوښتونکي چې له سپینې ماڼۍ سره پر دې پلان سلا سوي دي اوس باید له ډیموکراتانو سره جوړجاړی وکړي بلخوا په مشرانو جرګه کې د اکثریت دیموکراتانو مشر چک شومر وویل د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت مالی بسته ډیره کمه ده چې امریکایي وګړو ته کافي نه ده. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو د اور لګیدنې له کبله نږدې 3 میلیارد ژوي یا هم مړه سوي یا هم بې ځایه سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن مخبور سو دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګیدنې بلل سوي دي. د استرالیا د 2 پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي دغو اور لګیدنو 133 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.6 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 1.5 میلیون چنګوښي اغېزمنې کړي دي. راپور کې نه دی ویل سوي چې دا ستونزه د څو ژویو د مړه کېدو سبب شوې.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. درنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګماڼۍ کې د لوړپوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې چې د شاوخوا 30 هیوادونو استازو پکې حضور درلود خبرې وکړې. ښاغلی غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون باندې هم بحث وکړ. ویل د فبروري څخه تر جولای پورې څه باندې 3,500 افغان پوځیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي.
Our national security and defense forces
امنیتی او دفاعي ځواکونه مرګ جوړه لزره او وسوا او اته تنه ده. په دې کې 3,015 شهیدان لرو او 6,001 کسان ټپیان شوي دي.
ښاغلی غنی د بین الافغانی خبرو په ژر پیل هم ټینګار وکړ. ویل چې د بندیانو د تبادلې په ختمېدو سره به په یو اونۍ کې دوی د خبرو پیل ته په سترګې په لار وي. په دغه پروګرام کې وړاندې نور مسایل هم لرو، لاغې ډلې د کابل د برېښنا د پرچاوي ستونزه چې خلک یې له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
نشو کولای چې درس وایو د دې له امله چې برقونه نشته دي.
د سې ورځې برقه خراب است، هوا ګرم است.
او د افغانستان د بیرغ د ملي ورځې په اړه هم راپور درته لرو. بیا هم خرغلی ماخام په خیر. دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانگزی او په تخنیکی چارو کې میر احمد صافی خدمت کیو. او رئی چه ده افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ارګ ماڼۍ کې د لوړپوړي پلاوی یا سام په څلورمه ناسته کې ګډون وکړ او پرانیستون کې وینا یې درلوده. ښاغلی غنی د نورو ګڼو اقتصادي مسایلو ترڅنګ د سولې او ثبات او امنیت په اړه باندې خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې د امریکا او طالبانو د تړون له لاسلیک راهیسې څه باندې 3,500 افغان پوځیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. سره له هغې هم ولسمشر غني په طالبانو باندې د سولې غږ وکړ. اخوا د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله اخوند هم نن په یو پیغام کې چې د اختر په مناسبت خپور کړی ویلي دي چې چمتو دي بین الافغاني خبرې وکړي، خو که د دوی د بندیانو تبادله بشپړه شي نور مسایل هم لري. او د دغو ټولو موضوعګانو تعقیب خاطر پردیس کړی دی. همداشي بل کابل علم سره د ټلیفون په کرخه باندې غږیږي. پردیس صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ د ریپورت جزئیات واوروئ.
سلامونه تاسو ته نږدې. بلې، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سام ناستې په دویمه ورځ خپله وینا وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د طالبانو او امریکا د سولې هوکړې له لاسلیک کېدو وروسته شاوخوا 10,000 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر غنی وویل
Between February 29th, 2020
د 2020 میلادي کال د فبروري له 9 چې دوی یعنی طالبان او امریکا سره موافقه لاسلیک کړي، د 2020 میلادي کال تر جولای پورې زموږ د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 10,000 او 108 تنه ده. په دې کې 3,015 تنه شهیدان لرو او 6,001 کسان ټپیان شوي.
wounded
ولسمشر غنی وویل د جګړې دغه ډول دوام نور د منلو وړ نه دی. ول طالبانو یې د اوربند غوښتنه وکړه. هغه وویل د لوی اختر ورځې د دې کار لپاره یو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر همداراز وویل د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره به ډېر ژر د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو لړۍ بشپړه کړي. هغه وویل
د اسلامیک ریپبلیک ول سون کمپلیټ د ریلیز اف 5,000.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پنځه دی وخت کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړ کړی چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادله په چوکاټ کې ده. په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یو اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز ته سره کښینی او هلته هر څومره ژر چې کیږي په یو دایمي او جامع اوربند صلح شي.
ولسمشر په طالبانو غږ وکړ چې د بندیانو د خوشي کېدو سره د ځان بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. ولسمشر غني د خپلو خبرو پر مهال ویل چې د روشلم کال د سولې په نیت پیل شوی و خو طالبانو خپل بریدونه لا پسې ګړندي کړل. ولسمشر همداشان وویل داسې هېڅ شواهد نشته چې وښي طالبانو له القاعدې ډلې او نورو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړې وي. له دې سره هممهاله طالبانو د خپل مشر ملا هیبت الله له قوله په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې له امریکایانو سره په دوحه کې د تړون لاسلیک بیا وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره کوښښونه هغه څه دي چې اسلامي امارات په اړه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اوس په نورو جهاتونو پورې اړه لري چې څومره له دې مهیا شوي فرصت څخه په سمه توګه استفاده کولی شي. د ملا هیبت الله له قوله په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د بندیانو تبادله چې د زرګونو هیوادوالو او غمځپلو کورنۍ خوشحالي او ډاډ سبب شوه یو مهم پرمختګ دی. بل
مننه کوم خاطر پردیس د ملا هیبت الله د پیغام په اړه باندې به وروسته راپور ولرو. بشپړ راپور مننه له تاسو چې د پارک د نننۍ غونډې یا سام د لوړ پوړي پلاوي څلورمې ناستې په اړه باندې مو بشپړ جزئیات راکړل. په همدغې مسله باندې تمکیږو. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال او مشر محقق ښاغلی حکمت الله اعظمي له موږ سره په همدې مسله باندې خبرې کوي. اعظمي صاحب ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا او طالبانو تړون ته مستقیم اشاره وکړه. ویل چې له هغه وخت راهیسې چې د فبروري 9 کېږي څه باندې 3,500 افغان پوځیان په بریدونو کې وژل شوي دي. څه پیغام رسوي د دا خبره؟
ډېر مننه څنګه چې تاسو ته سلامونه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رئیس جمهور غني دا خبرې په داس وخت کې چې خلیزات دوهې ته سفر کوي شروع کړی دی او په ني وخت کې دی غواړي چې دغه د تفاهم نامې چې کوم د طالبانو او امریکا تر مابین امضا شوی دی په هغه کې ځینې تخطي چې سوي دا فشار راوړي پر طالبانو باندې چې دی هغه موافقنامه پوره نه ده تطبیق کړې او پر افغان ځواکونو باندې په عام وګړو باندې عملات لکه څنګه چې قرار وو چې هغه باید خشونت کترسي هماغه رقم نه وسوي. نو دا هغه ډول څرګندون دي چې امریکایي چارواکي هم کوي. یعنی داسې معلومیږي چې نه د افغانستان دولت او نه هم امریکا کوم توقع چې درلودل چې خشونت به څومره کم کیږي په هماغه اندازه نه رقم شوی. نو یو نوی نگرانی او تشویش څرګند کړی دی. خو بیا په عین وخت کې د طالبانو استدلال ته وګوري، هغه دا وایي چې کچيري بین الافغاني مذاکرات په لسم د مارچ لکه څنګه چې قرار و چې امضا شروع شي او طالب بندیان الستی وای په لاس ورځ کې، نو بیا به دغه نه پېښېدلای. نو دلته یو نو بلیم گیم، یعنی یو بل پراپر یو بل باندې اچوي، دا یو یو ډول گیم روان دی. نو خو تر ټولو مهمه دا چې په آخر ورځ کې متاسفانه افغانان د جنگ ادامه او د خوشنط زیاتوالي قیمت ورکوي. په دې کې نه د طالب مشرانو ځامن دلته مینځ دي او نه سیاسي مشران ځامن. نو فکر کوم غریب بیچاره افغان بس په دې کې د جنگ قیمت ورکوي.
مننه ښاغلی اعظمي، زه غواړم وپوښتم چې د افغانستان جمهور رئیس د دغه ټول مرګوبل سره سره بیا هم د سولې غږ وک اخو د طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې د دوی د بندیانو تبادله بشپړ شي نو خبري وکوي. اوس تازه رسنیو کې راغلي چې طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند منلای دي. څه فکر کوي له دغه ټول نه خو سره سره بیا هم آیا ممکنه ده چې په لاندې وخت کې بین الافغاني یا مستقیمه خبري وشي؟
بین الافغانی مذاکرات زه فکر کوم شروع کېدلې د دغه بندیانو اله کول ته وګوري ځینې په نمبر په ارقامو کې طالبانو ارقام د افغان دولت ارقامو سره سر نه خوري یا ځینې افرادو کې مشکلات شته خو زه فکر کوم زما باور دا دی چې پر رئیس جمهور غنی باندې حتما به فشار وي د امریکا د طرفه چې دا کم پاتې بندیان چې وي دا یې لاسي او که چیرې یو پنځوسل بندیان اعلام نه شي زه فکر کوم خواته به خلیجات په طالبانو باندې فشار راوړي چې باید بین الافغاني مذاکراتو ته نور تنګ کړي او شروع یې کړي او دا بهانه جوړوي نور ونه کړي چې موږ دومره تعداد بندیان پاتې دي هغه باید لاسي زه فکر کوم بین الافغاني مذاکرات به د اختر نه وروسته شروع کیږي او هغه څه چې کوم شرط ته شیدل شوی یو فکر کوم هغه مخ په پوره کېدو دی
ډیر مننه کوم د افغانستان د پلازمینې کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال او سر محقق ښاغلی حکمت الله اعظمي و له موږ سره خبرې کولې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د نننیو څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غواګي است هم د اوس رسنیو ته د طالبانو لخوا یو اعلامیه لیگل شوی چې پکې د ډلې ویل دي چې د لوی اختر پښپو ورځو کې د دریو ورځو لپاره دوی دزبندی کوي یعنی اوربند تاییدوي دغه تازه اعلامیه ده او تازه دریز د طالبانو ده دوی دغه دریز په داسې وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد داسې وخت کې دغه دریز اعلان کړی دی چې تر دې مخکې د دوی د رهبر مولا هبت الله په پیغام کې د اوربند یا د دزبند کومه مسلې ته اشاره نه و شوې دا چې د مولا هبت الله په پیغام کې په نور کومو مسایلو باندې تاکید شوی دی په دې اړه باندې به تفصیل احمد تکل واورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلو هڅو په دوام بیا سیمې ته روان شوی څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په برخه کې منځګړتوب وکړي تمه ده چې خلیلزاد به په اسلام آباد او کابل او همداراز په قطر کې له چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي ښاغلي خلیلزاد له دې مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د سولې په اړوند له چارواکو سره خبرې کړې دي په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې خلیلزاد له شنبې ورځې راهیسې تر پرون پورې په اوسلو کې وو او هلته یې د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د خپلو هڅو په اړه خبرې وکړې ناروې د جرمني او قطر ترڅنګ هغه هیواد دی چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره یې چمتووالی ښودلی دی په همدې حال کې د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخوند نن سه شنبه په خپل اخترس پیغام کې تر ډیره له امریکا سره د سولې د موافقې پر تطبیق ټینګار کړی خو ورسره یې په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې پالیسي روښانه کړې ده په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې په خپل راپور کې طالبان د ډیری ملکي وګړو په مرګ ژوبله پړه بللې مولا هبت الله هڅه کړې چې خلکو ته د طالبانو له لوري ډاډ ورکړي او ویلي دي چې طالبان له چا سره ذاتي دښمني نه لري بلکې د افغانستان د خپلواکۍ او د یوه سوچه اسلامي نظام د قیام لپاره یې وسله اخیستې ده د طالبانو لوی مشر ویلي دي چې دې ډلې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هم تر وسې وسې هڅه کړې خو هغه لګولی چې افغان حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر په ځنډولو سره په دې برخه کې خندونه جوړ کړي دي مولا هبت الله افغانستانه تر دې مهاله د امریکایي سرتیرو د وتلو او د یو شمیر پوځي اډو د تشولو هرکلای کړی خو په عین حال کې د امریکا له ملکی او پوځي چارواکو غوښتي دي چې د پوینا په نامواجهو سرګندونو او تبلیغاتو سره د امریکا د دې اوږدې جګړې د ختمولو پر وړاندې خند جوړ نه کړي هغه په دې ورسېو کې د امریکا د هوایي ځواک د حملو یادونه هم کړي او ویلي دي چې دا ډول اقدامات ستونزې زیږولی شي د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال د ټول هیواد په کچه د واکمنۍ په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه شک څرګندوي محمد مرزا کټوازی نن سه شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې د متحده ایالاتو پر وړاندې د طالبانو د مشر نرم پیغام حیرانوونکی دی خغلې کټه وزای ټینګار کوي چې د نن ورځې افغانستان هغه افغانستان نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو پکې واک چلاوه
ازادي راډیو تاغواګیست د طالبانو د مشر ملا هیبت الله همدارنګه قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه باندې مو راپور واورید. په همدې مسله باندې بیا هم تم کیږو. د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ناندرې او نوي تورونه تبادله شوي. طالبان وایي افغان حکومت دوه یا تنه هغه کسان آزاد کړي چې د دوی پور کړل شوي لیست کې نمونه نشته. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خوشي شي، خو حکومت بیا د طالبانو دغه خبرې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو د پروسې تخریب بولي. فیروزی عزیزی په دغې موضوع باندې یو راپور رالیږلی.
اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو لړۍ بشپړېدو ته نږدې ده، د دواړو لوریو لخوا یو د بل پر وړاندې د تورونو لړۍ هم حساسي کی. طالبان وایي افغان حکومت چې بندیان آزاد کړي او لست یې د دوی تخنیکی ټیم ته ورکړی، د 102 بندیانو په اړه پکې معلومات غلط دي او ادعا کوي چې دا دوی ثابت کړي او حکومت هم ورسره منلې، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه پر ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی تخنیکی ټیم ته په خصوص یو بندیانو کې د 100 هغو کسانو نمونه هم ورکړي چې په خبره یې لا هم په زندان کې دي. مجاهد دا هم وایي چې حکومت 2 داسې بندیان هم آزاد کړي چې د دوی لوري حکومت په ورکړل شوی لیست کې نمونه نسته. نوموړی زیاتوي چې ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خصیصي. د دې خبره د درویش کسانو نمونه د آزاد شویو په لیست کې تکراری راغلی دي. زبیح الله مجاهد وایي شپږ نور داسې کسان دي چې په زندانونو کې مړه شوي، خو نمونه یې د خصیصویو بندیانو په لیست کې دوی ته ورکړل شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د افغان حکومت اړخ ته د بندیانو په لیستونو کې د عدم شفافیت له امله ګډوډي موجود دي.
دوه یا کسان نور داسې کسان دوی مختلف کلیو سره سره د موږ د لیست خلک نو نو بنا اند دوی کوم دوه خبرې سکیږي هغه د دوی عدم همغږي ده او شفافیت هم نشته.
زبیح الله مجاهد وایي دوی د بندیانو د تبادلې د بهیر په لړ کې تر دې دمه د افغان حکومت 899 بندیان او حکومت ورته 4353 کسان آزاد کړي چې یوازې همدا شمیر تاییدوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې او خوشي ولو مسولیت لري د طالبانو د اداوی ردوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلی چې د اداوی بے بنسټ دي او ځکه کیږي چې دا پروسه تخریب سي. ځکه د ښاغلي فیصل خبره دوی یعنی طالبانو خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. ښاغلي فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دوی تر اوسه د طالبانو 4328 کسان خوشي کړي دي. افغان حکومت هم مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا خوشي شوي بندیان ټول امنیتي او حکومتي کارکونکي نه دي، بلکې عام خلک هم پکې شامل دي. خو د سولې عالی شورا پخوانی مرستیال حاجی دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې په تفاهم سره د مذاکراتو پر وړاندې خندونه لري کړي. هغه ازادي رادیو ته وویل
لکه د یو افغان په صفت چې دې موضوع ته ګورو، خو خبره دا ده چې دې کې ګټه ټوله ده چې نه اوس حکومت په دې خوشی کولو کې کده نور امتیازات لپاره باندې لټوي څه کار نه دی. او طالبان چې اوس دا 5000 یو کمې موږ د مذاکرې نه شنو کوم دا خبره نه ده. که څه کسان کو چې کم وو او هغه دا هغه وروسته د خبرې په جریان کې را خوشی شي، خو مذاکره دې شروع شي. د مذاکرې سره څنګه دلته د اوربان د جنگ د کمیدو او بل اخره د نور ستونزې د خاصه د طرفانو دي دا او د ولستي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلی چې تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې باید افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان بیا د افغان حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لتیرو درې ورځې رئیس په کابل کې برېښنا لپرچاوي سره مخ ده او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. کابل کې خلک له 40 ساعتونو یوازې په 2 ساعتونو کې برېښنا لري. په دې اړه باندې امید ظهیر مال یو راپور جوړ کړی.
پلازمینه کابل یو وشتمه پیړۍ او په 40 ساعتونو کې 2 ساعت برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې و چې په 1399 کال کې به کابل 40 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه له نعمت محروم دي. دوی په خبره د کورونا وایرس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دوتن کابل میشتی نور سید او جاوید.
کرونا وایروس د شیوع له امله موږ ونه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو. له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د دوه ورځې کېږي چې موږ هیڅ نه شو کولای چې درس ووایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د سې ورځ برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه هم که برقا مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي.
نن د اسد ومه د افغانستان د بیرغ ملي ورځ ده. په دې ورځ کې دغه درې رنګه بیرغ د هیواد په ډیرو سیمو کې تر سترګو کیږي او خلک جشنونه نیسي او لمانځي. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی چې د جاوید امیرخیل په سندرې پیلېږي.
افغانستان ملی بیرغ درې رنګه دی چې په منځ کې په سپین رنګ ملی نښان ته ځای ورکړل شوی دی. دغه بیرغ په مستطیل شکل جوړ شوی چې رنګونه یې له کیڼې نه ښي خواته په ترتیب سره نښتي دي. د افغانستان د ملي بیرغ ځانګړتیاوې د دغه هیواد د اساسي قانون په نولسمه ماده کې توضیح شوي دي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع د افغانستان د ملي بیرغ د درې رنګونو د ځانګړتیاو په اړه آزادي راډیو ته وویل.
تور رنگ د هغې وخت نمایندګي کوي. دا استعمار دوره وه، توره دوره وه. سور رنگ د دې دپاره ورکړل شوی د افغانستان قهرمان ملت د انګریز سره مبارزه وکړه، وینې یې تورې کړې او په نتیجه کې یې آزادي وګټله. نو دا د وینو یادګار دی. او درېیم رنګ یې چې شین دی، هغه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو نه دا درې رنګونه په دې فلسفه لري.
د افغانستان د وسنی ملي بیرغ رنگونه په 1308 لمریز کال کې د شاه امان الله خان لخوا د پغمان په جرګه کې مطرح او تصویب شول. د دغه بیرغ په منځ یعنی پر درې واړو رنگونو په سپین رنگ د محراب او منبر نښان ته ځای ورکړل شوی او د دغه نښان په پورتنۍ برخه کې د الله اکبر کلمه او په لاندینۍ برخه کې افغانستان او 1298 لمریز کال یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو نیټه لیکل شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه بیرغ چې هر چیرې رپیږي د انساني نظام او د یو هیواد د اوسیدونکو ښکارندویي کوي. سو بیرغي وخت بیا نه راځي او د پیښور او کویټې په تروریستي اډو کې به طرحه شوي بیرغونه هیڅکله هم د افغان دولت پر بام ونه رپیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
او د امریکا سناجرګي د کرونا وایروس لامل د غیوا د زپل شوی اقتصاد د رغونې لپاره د مرستو پر 1 ټریلیون ډالرو موافقه کړې ده. خو دیموکراتان وایي د مرستو دغه نوې بسته به ونه شي کړای د هغو امریکایانو چې د کرونا وبا ډیر زیانمن کړي زپل شوی اقتصاد ښه کړي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو د 1 ټریلیون ډالرو په اندازه د کرونا وایروس د مرستو یو نوې بسته وړاندیز کړه. د مرستو دغه نوې بسته به له امریکایانو سره چې د کرونا وبا له امله یې کارونه له لاسه ورکړي او هم له نورو برخو سره چې دغه وبا اغیزمن کړي مرسته کوي. په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکنل د مرستې وړاندې شوې بسته یو مناسب او په نښه شوی پلان وبله چې تمرکز به یې پر دې وي چې خلک بیرته کارونه پیل کړي او ښوونځي پرانیستل شي. مکنل وویل یوه د کرونا وبا ده او بله رغونه چې دواړو ته باید پام وشي او زیاته کړه چې امریکایان زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هغه په وینا اوس چې امریکایان په سختو ستونزو کې راګیر دي، دې ته اړتیا ده چې دغه مرستې پراخې مناسبې او هدف یې معلوم وي. جمهوري غوښتونکو چې له سپینې ماڼۍ سره پر دغه پلان جوړ راغلي اوس باید له ډیموکراتانو سره روغه جوړه وکړي. د کانګرس غړي تر فشار لاندې دي چې د هغو میلیونونو امریکایانو اندېښنو ته باید ځواب ووایي چې د روانې جولای میاشتې په 1 دېرشمه دې ته سترګې په لاره دي چې له فدرالي حکومت څخه د بیکاری نغدي اضافي مرستې ترلاسه کړي. دا له دولتي مرستې بېله ده چې دوی یې ترلاسه کوي. د دغه نوي پلان له مخې به په نغدي مرستو کې د پام وړ کمی راشي. په دې مانا چې له $600 څخه به چې اوس دوی په اونۍ کې ترلاسه کوي هغه به $200 ته په اونۍ کې راکمه شي. ډیموکراتانو سمدستي دغه پلان ډیر محدود وباله او هغه د بل $3 ټریلیون پلان په مقایسه چې د استازو جرګې په می میاشت کې وړاندې کړی او په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو سرانترانو پرې له غور کولو ډډه کړې وه کمزوري وباله. آیا سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د جمهور غوښتونکو دغه پلان ډیر کوچنی دی او هغه به ونشي کولی چې د امریکایانو دا اندېښنې چې آیا وبه کولی شي په خپل وخت بیلونه تحویل کړي او له خپلو اپارتمانونو به نه ایستل کیږي سمدستي لرې کړي.
ازادي راډیو پښتو خبری مجله مو واورېده. مهم مسایل او همدغه مسایل به په دری پروګرام کې سید سمی عباس وړاندې کړي.